پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویت او آزادي رادیو ته غوږ یاس بل یو ساعته خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه د لندیا قوس شپږمه د نومبر 28 په راپورونو کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډې چې ټاکل شوې وه د تیرې میلادي میاشتې پر 28 او 30 جوړه سي لا یې هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. دا مو د خبرونې د سره موضوع د نور راپورونه هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. له امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې له مخې د پوځ د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د نورو کلونو لپاره غځیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د ښاغلي پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکی د امریکا تبع او انیل راج نومېده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو نه افغانستان ته تللی و او هلته یې له یوناما سره کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د یکشن بې د ورځې په برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي وو چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې کتلي. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي پرون سه شنبې د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي وو چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان رسما له افغانستان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل ټیسټ لوبه پیل کړه. دا لوبه د هند د لکنو ښار په ایکانا سټډیوم کې د افغانستان په کوربتوب روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم په 24 اورونو کې یو سلو یولس منډې کړي دي او اوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د هند په لکنو کې په تېره یو میاشت کې افغانستان او ویست انډیز درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې هم کړي دي. په یو ورځنیو کې درې سره لوبې ویست انډیز ګټلې او په شل ورځو کې بیا دوه لوبې د افغانستان ټیم ګټلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې د پوځ د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د درې نورو کلونو لپاره غځوي. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر پرون وویل سترې محکمې پرون د باجوا د دورې غځول تر نن چهارشنبه پورې ځنډولی دی. بجوا د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2014 میلادي کال په نومبر کې د پاکستان د پوځ د لوی درسې په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 29 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان قاضي القضات سید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړې پر نیمګړتیاو انتقاد وکړ او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا پوځ د لوی درسې د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوځ او حکومت استازو ته ویلي چې محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو په جزئیاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 40,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرلان ته وویل متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب شوي دي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېرې اونۍ د دې هېواد په تر 100 زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت د تیلو بیه لوړې او ویشې په زیره کړ. او لږ تر لږه 28 ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دومینکن جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوي دي. په دومینکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دا بس موټر هوایي ډګر ته په لاره و چې له یوې لارۍ سره یې ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یو تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو په مخ تړلې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل سوې وه د تیر میاشتې په وروستیو کې جوړې سي لا یې هم دقیق نیټه نه ده په ډاګه سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
خلمند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي فایل یې لرو.
پلوګر کې د مدني ټولنې د فعالانو د نیول سو فعالانو کورنیو د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنه وشوه. ده
ولیک احوال خو به فامیل شروع میداد موږ خبر نمازی چند روز میشه زنده مورد خبر نبوده.
په خبرونه کې د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران ویلي د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې له لندنه له خبرېدونکي فارسي ژبې تلویزیون ایران انټرنیشنل سره تړاو لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېږي. په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل سوې وه د تیرې میاشتې پر 29 او 30 نیټه جوړه سي لا یې هم د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان سوې. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو د وسلولو طالبانو د قطر دفتر وایي چې د اوس لپاره دا غونډه ځنډېدلې ده. اکرام الله اکرام د په دې اړه معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، د قطر د غونډې په اړه وروستي معلومات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل تر دې دمه د دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي دي چې دغه ناسته ځنډېدلې نه ده، ځنډېدلې ده خو لغوه شوې نه ده. او دې سبب هم د افغان حکومت خودلې ده په ډاګه کړی دی چې هغه لیست چې د دواړو لوریو لخوانه پرې توافق شوی او چې په چین کې به د چین په ناسته کې به ګډون کوي وایي چې افغان حکومت دغه لیست تبدیل کړی دی او مهم سیاسي مشران دغه لیست نه ایستلي دي او افغان لوړپوړي چارواکي پکې اچولي وو. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود چې دغه ناسته لغوه شوی دا او دلیل ممدغه خودل شوی او چې دغه لسر د طالبانو مخالفت خودل شوی او خو تازه معلومات هم دادی چې دا یوازې ځندیدل دا تر دې د مېله بیا هم دقیقه نیټه نه د معلومه وړاندې د ټاکل شوی چې دغه ناست به د 13 میلادي میاشتې په 29 او 30 نیټه باندې جوړ شي خو وروسته بیا و ځندیدل. بله سالی صاحب،
اکرام صاحب، افغان حکومت د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي د قطر د غونډې په تړاو؟
سو شی بی وړان دی چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ګران هیواد سره وغږیدم. نو موړی ویل چې تر دې د مورته د چین د حکومت لوري نه افغان حکومت ته د دغه ناستې پاړه باندې د ناستې د جوړېدو د نیټې پاړه او یا هم د ځنډېدو او یا هم د لغوه کېدو پاړه رسمي څه نه دی ویل شوی. دوی لا هم په هغه لیست باندې کار کوي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي. کوم کسان چې پکې ګډون کوي په هغه لیست باندې کار شروع دی او ګران هیواد ویل تر څو دغه لیست وروسته شي بیا به له رسنیو سره شریکي. ښاغلی هیواد ویل
مجلس دا کړه چینایانو طرح کړی و، د چین دولت له خوا نه طرح شوی و. موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د پتاوي اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه دی راکړی. د طالبان د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده. خیر سره نهایس
او سالی صاحب تاسو چې پوښتنه وکړه چې د روسي سرګندونو پاړه باندې د طالبانو ګران هیواد ویل چې طالبانو ته په کار ده چې په خپل لیست باندې دوی کار وکړي، نه دا چې د افغان حکومت د لیست پاړه باندې دوی سرګندونې وکړي. بله سالی
اکرام صاحب، د ایران ایرنا خبری اجانس او نورو رسنیو راپور ورکړی دی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره کتلی. ایران ویلي دي چې دا هڅې افغانستان ته د سولې د ستنېدو په لړ کې کیږي. د دې هیات د تاک په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت څه ویلي دي او خلک څه وایي.
افغان حکومت دغه سفر پاړه د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال ملا برادر د سفر پاړه ایران ته تر دې دمه سندي ویلي. خو طالبانو چې په خپل ټویټر باندې لیکلي دي سویل شاهین هغه دادي چې د ملا برادر په مشرۍ باندې دغه پلاوی ایران ته رسیدلې. دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې کتلي دي او د افغانستان د سولې په مسله باندې خبرې کړې دي. دا په وروستیو کې د طالبانو سوم سفر دی چې دغه هیواد ته کوي. لدینه مخکې د سپتمبر په میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، شاید وروسته خبرې وکړي که څه ویل به وروسته به اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره مننه د اکرام. لا اکرام څخه مو په قطر کې د طالبانو د مذاکرو د احتمالي مذاکرو د ځنډېدو او په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې د ځنډېدو په اړه معلومات واوریدل. دا مو هم واوریدل چې د طالبانو یو هیات ایران ته سفر کړی او په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ورزو بل موضوع راخلو. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدي کورنۍ د دوی په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی دغه دوه کسان د ملي امنیت لخوا نیول سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له موسی محمودي او احسان الله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی دی. فیروزی عزیزی د دوی د کورنۍ لغړو سره خبرې کړي وروستي جزئیات لدې څخه ورو. فیروزه جانې، د دغو کسانو کورنیو څه ویلي دي چې آیا له دوی سره په خبرو بریالي سوي دي یا د دوی د برخلیک په اړه له دوی سره وروستي معلومات شریک سوي دي؟
مننه سالی صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. ما څو شیبه مخکې د موسی محمودي، البته د لوګر ولایت د مدني ټولنو د رئیس له همکارانو سره خبرې وکړلې. همدارنګ د احسان الله حمیدي چې دغه مدني ټولنو یو غړی دی، د هغې له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې. دوی اندېښنه ښیي چې تر دې دمه هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. و ورځې دوی بد حالت تیر کړی دی په کور کې، زخته ات اندیکمن و د کورنۍ ټول غنی د دې لپاره چې کله ملي امنیت ریاست د دوه کسان بولی دي لزان سره، نو دوی کورنۍ ته او دوستانو ته کوم کسان چې دوی ورسره پیژني هیڅ ډول معلومات ورسره نه شریک کړي. همدارنګه دوی وایي چې دا کار باید د امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو لوی چارنوالي او یا هم ورته نورو بنسټونو تر سره کړی وای. د کورنۍ، البته د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي ماته په دې اړه وویل.
تقریبا امروز هفت روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم که میگه که یا امنیت ملی گرفتن. میگه امنیت ملی که وقتی یار میگرفت میگه که ما برای حفظ جان یا گرفتیم، نه وقتی که یار جانش در خطر بود یار ما گرفتیم. ولی احوال به فامیلشون میداد. ما
هیچ خبر نمازی می چند روز میشد زنده مورد خبر نبوده. الا ولی ما شب خبر شده خبرو شنیدیم که یاد زنده است. و امنیت ملی گرفته. اگر امنیت ملی اور می گرفت چرا وسادی قرار گرفتن؟ ما اینو میگم که اگر حقیقت گفتن که مشکل خود مردم چه حقیقت نگوید. دیگه بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن.
بله سالیس بلکا څنګه چې تیر ورځ هم موږ په خپل راپورونو کې د مسایل درلودل تیر شپه نا وخت د ولسمشي مړې نه وی اعلامیه خبره سو په غیلا مې کې ولسمشي غنی ټینګار کړای چې ملي امنیت ریاست باید دا کار یا د اقدام نو تر سره کړای بلکې د افغانستان د کورنیو چار وزارت دا اقدام کړای وي او اوس هم باید د افغانستان ملي ریاست امنیه البته د امنیت او ملي ریاست دا موضوع د افغانستان د کورنیو چار وزارت سپاری هغه موسی محمودی او مدرنګل احسان الله حمیدی سره د ملي امنیت د ریاست چلان انسان بللې دی په ورته وخت کې پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه خبره کړه په هغه کې هغه د سازمان خپل اندیښنه څرګند کړه یا یې پړه کړه او وی ویل چې هغه هم د کورن د دوی د دوه کسانو د کورنۍ په شان وویل چې دا کار باید لوی څارنوالۍ یا پولیسو تر سره کړی وای نه امنیت ریاست.
ډېر مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د لوګر د مدني ټولنې د مشر موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ وایي چې د دوی په اړه اندېښنه لري او له دوی سره د دغو کسانو په اړه معلومات نه دي شریک شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خبري.
د افغاني فرشونو او غالیو اداره وایي د وطني غالیو په صادراتو کې دیش سلنه کموالی راغلی. دغه اداره وایي که څه هم حکومت په هیواد کې د غالیو صنعت ته ډیره پاملرنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د پراختیا لپاره یې یوه غوره لار له افغاني غالیو د دولتي ادارو او بنسټونو استفاده ده. د دې ادارې عمومي مسؤول عبدالقهار خوشخلق ازادي راډیو ته وویل
شام دراز از خوب هم است.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د افغاني غالۍ لپاره په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د غالیو د صادراتو کچه د قناعت وړ یادوي او وایي په تیرو نهو میاشتو کې د اتلس میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني غالۍ بهر ته صادر شوي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مسؤولې هدیه سیرت ازادي راډیو ته وویل دوی د افغاني غالیو د بازار موندنې په هدف ډېرې هڅې کړې دي.
خودش نشان دهنده این است که ما ډېری وخت کارهایی کردیم و صورت گرفته و
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ او په دولتي ادارو کې ورنه د ګټې اخیستنې په اړه ټینګار کړی و. د مالی وزارت سرپرست وزیر قزاقستان سره د جنس په جنسه تبادله په هوکړه لیک ټینګار وکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیر سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ هوکړه لیک په پیل کېدو خبرې شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی او کرنې وزارت سرپرستانو د هوکړه لیک پر بنسټ قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیو د صادرولو په برخه کې له هغه هیواد څخه افغانستان ته د غنمو په واردولو ټینګار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
د سیاسي رادیو ته غوښتنه اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. ایران وایي د هغو کسانو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندنه خبریدونکي فارسي ژبې تلویزیون سره تړاو ولري. د بدسل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې وزارت یې په ایران کې د اعتراضونو په تړاو شاوخوا 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شول کیږي. عصمت سروان د ایران د اړوند مسایل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونه د شرغلس په سر کې کده راته وایي چې پر ایران انټرنیشنل تلویزیون د ایران د حکومت د اقداماتو جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل په اوله کې، ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه له خبرې اوریدونکو فارسی تلویزیون سره ارتباط ولري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیر اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خبرولو په ترڅ کې به طرفی نه درایت کړي. د بشنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیر اونۍ د تیلو د بایو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 تنه وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو مالونو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري اژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څه ډول محدودیتونه خو کېدای شي دوی به د دوی کورونه او جایدادونه ضبط کړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیونی شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خبرونه پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تاړه ولري، یعنی دوی وایي چې سعودي عربستان یې تمویلوي. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو حقوق نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولې چې په بهر کې خبریالي کوي یا د ایران لپاره په یو نه یو شکل سره نشات کوي.
بلې سروان صاحب، د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو هم د ایران د حکومت له خوا د مظاهره چانو د زورولو په اړه د اسنادو خبره کړې ده. دغه اسناد او مدارک څه دي؟
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د زورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 2000 پیغامونه، ویډیوګانې یا واکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یو مرکه کې له خبریالانو سره، البته په مرکه کې، وویل چې اولس مشر ترامپ خپل د ایران غوستي اعتراضونه چې د دغه هیواد په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو ور بیا د وای چې د ایران خلک یو ور بیا د دغه هیواد پر ناور اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه او کوڅو ته راووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. ده وویل چې د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو غوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. یعنی هغه کسان چې په ویډیوګانو په دې اسنادو کې ثابتیږي چې خلک زوروي او وحي او ټکوي، نو امریکا به هغه پنه کوي او په یو به راز راز بندیزونه ولګوي. پامپیو دا هم ویلي چې تر اوسه پورې دا ډول نږدې 2000 ویډیوګانې، پیغامونه، واکسونه د ټلیګرام له لارې ترلاسه کړي دي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي.
ډېر مننه لیسمت څاروان څخه مو د ایران د وروستي وضعیت په اړه معلومات واوریدل.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وی له موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي. د کمیسون په حواله په شپږ ورشت ولایتونو کې د دوی د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو د وو ولایتونو برخلیک لا هم معلوم نه دی. امید ظاهر مل دا مسله تعقیب کړي، د کابل له سټوډیو نور جزئیات وړاندې کوي.
پورا دو میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نه دی کړی، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشت ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اووه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر له بنبست سره مخ دی، خو دوی هیله مند دي چې دا ستونزه حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه را کی چې لار شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چپات یا هغه مونږه جلا کو او ابتدائی پایلې لا مونږ ورنه هله کړی دا چې مونږ ته د قانون مطابق د اصول مطابق مونږ ته اجازه را کی چې مونږه پاک راي د ناپاکو نه جدا کو مونږ شپږ ولایت اخلاص کو بیا به رهبری مجلس کې ورسره د مجلس نه به نتیجه هوادوالو تاسو سره شریکو
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضینو ماندانو پښتون او اندېښنو ته د قانون پر رڼا کې ځواب ورکړی خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشری ته نومان عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله عبدالله زیاته کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه خبرداري ورکړي که د ټاکنو کمیسیون قانوني مسیر ته مخه نه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې پرون هم خبرداري ورکړې و که چیرې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د 300 زره تقلبي رایو په اړه پریکړه اعلان نشي دوی باید اعتراض پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید د نورو مشورو او فرمایشاتو ته په تمه واوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون نه باید نور د خلکو وخت ضایع کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون به نور وخت نه ځای کوي، خپل ټایم لاینونه د مراد کړي او د قانون او خپل طرزالعملونو په رڼا کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
بلورته بیا خلک وایي د ولسمشۍ ټاکنو په اړه د کمیسیون پڅو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون نور باید د خلکو د زغم امتحان وانخلي او خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
د امید ظاهر مل په راپور کې موردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې ده. ټاکنو خپلواک کمیسون له موترزو کاندیدانو په وار وار غوښتنه کړې چې له دې کمیسون سره همکاري وکړي او په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي چې کمیسون وکولی سي د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. اوس په ناجیه صافی راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی دویم ځلی ټاکنې باید د یوې بې پرې ادارې تر څار لاندې ترسره شي. وړاندې راغلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړې او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی. د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نه شي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې راتلونکي ناسی ته ځنګړې کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کېږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشینۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګ او ملاتړ کوي. د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي. سرخط ورسپانې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی بلکې په همدې شمېر کورنۍ کړولي، د کور سرپرستان یې ترې اخیستي، مېرمنې کونډې، ماشومان بې پلاره او خویندې بیرونو کړې. په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم بې ځایه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سرمقالې په پای کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشارې لیکل شوي چې دا شمېر افغانان تر ډېره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د خپلواک ساپی په نامه وريدون کې د لغمان له علي شنګ ولسوالي په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو کمیسون باید د جمهوریت ریاست لومړنی پایلې اعلان کړي چې د خلکو دغه اوږد انتظار پای ته ورسیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، فکر نه کوم چې د طالبانو افغان حکومت او د امریکا د استازو له مخامو خبرو پرته هیواد ته سوله راسي. د جعفري په نامه وريدون کې لیکلي چې په هیواد کې د سوند او د غنمو بیه د سوند موادو او د غنمو بیه زیاته سوې ده. بل وريدون کې خپل نوم نه دی لیکلي، خو وایي چې د زابل پر لوی لار باندې خلک له پولیسو څخه په تکلیف دي چې له پولیسو له هر چا څخه په زور پیسې اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي، په دې ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، له دولت څخه د هیله کړې چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي. جمال شاه له کندهار لیکلي، د کندهار ښار خراب او سړکونو خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. او فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، باید حکومتي چارواکي د خپلو ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي چې د مخدره موادو د کښت، کاروانې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی. خو اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د تېرې یکشنبې د ورځې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو امریکایي د ملکي مرستندویه کارکوونکیو. د امریکا دغه ادبه انیل راج نومیده او د ملګرو ملتونو له اداریو نامه سره کار کوو. طالبان و یو پلاوی ایران ته تللی او له د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره انکتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې، دا تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د هند لکنو ښار کې روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه افغان ټیم په 30 اورونو کې 138 منډې کړي او ول لوبغاړي سوځېدلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت پر هغې پرېکړې غور وکړي چې له مخې د دې هیواد د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا دنده د 3 کلونو لپاره غځولې ده. باجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په توګه دنده مخته وړي. روانه 3 دوره بل سبا د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په تړاو تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو په ترڅ کې د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب شوي او لږ تر لږه 28 ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دامینک جمهوریت په ختیځ کې د همای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 300 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت مندانی ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه د موټرو د تلاشۍ پر مهال په نازیان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس ونیول چې قاچاقکونکو په موټر کې پټ کړي ول. د دې موټر چلوونکی له پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې ټپي شوی دی. په غزنی ولایت کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 88 نشئی مواد وسوځول. د غزنی د والی ویاند عارف نوری په دې اړه ازادي رادیو ته ویل له نشه مواد سره د مبارزه ځنګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه د دیاک ولسوالۍ په دوو کلیو کې نظامی عملیات وکړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د استوګنې په دوو کورونو کې اتیا ټنه چرس ونیول. دا چرس تر پیژندلو او معاینه کولو وروسته په هماغه سیمه کې وسوځول شول. پولیسو د دې موادو د ساتلو په تور یو سړی هم نیولی دی. امنیتی درو دیرش تنه د نشه موادو د قاچاق په تور نیولی او بیا یې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د دې مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا دیرش تنه چې امنیتی درو د نشه موادو د قاچاق په شلو پیښو کې د لاس لرلو په تور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیولی عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. خغلی محیط وایي د دې مرکز محکمو په تیره اونۍ کې 15 قاچاق کوونکي مجازات کړل. په دې مجرمینو کې یو یې د نشه موادو د خرڅونکو ډلې مشر دی.
تر گذشته 14-15 تنه فروشنده یې دینه.
په خوا د نشه موادو د خرڅونکو یو 15 کسیزه ډله نیول شوې او دوسی هم چیرل شوې دي. خولنی کمرغشی د دې ډلې د مشر په ګډون د ډلې پاتې غړي په تیرې میاشتې ونیول شول او اوس مجازات شول. په دې ډله کې درې هغه پولیس هم په تنفیذي بند باندې محکوم شول چې له دې ډلې سره یې همکاري کوله.
دا تورن کسان چې تیره اونۍ پولیسو ونیول 15 هغه قاچاق کوونکي دي چې وختلې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې په یو بارون کې موټر کې 40 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه تریاک چې له ګاونډي ولایت څخه بغلان ته راوړل شوي او بیا له دې لارې کابل ته قاچاق کیدل د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د یدونې ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د نشي موادو لپاره د رستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی.
اول باید
لومړی په نړیواله سیمه او ملي کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې افغان دولت د کیمیاوي نشه یي موادو پر قاچاقونکو باندې قانوني شرایط سخت کړي دي. د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه د ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
د مور په ګېډه کې ماشوم یو مایوب دفاعي سیستم سره دا تاوریدیږي.
د قدرت الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې د یوې افغانۍ اعتبار هم نه ورباندې کوي.
نو زه دا مور مې ولید ډېر مې زړه خفه سو. مال دا وګوره دام د خدای یو کار ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خوري خدای دې خیر کې څه مشکل لري؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه سو.
وس پرونه د ملګری ملتونو د سرمنشي په سرګندونو باندې پیل کوو. ملګری ملتونو د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د جنگي پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې طالبانو د نشي موادو د کښت او قاچاق لپاره له ستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي امکانات ډېر کړي او جګړې ته دوام ورکوي. شاغلی ګوتریش وایي دا کار په افغانستان کې د سولې او ثبات په لاره کې یو ستر خنډ دی. د دې شانګای سازمان له غوړو هیوادونو څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاق د لار په بندولو سره د طالبانو مالی سرچینې وچکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کړنی کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیریش وایي چې په آسیا کې هغه مهال سوله او ثبات راتلای شي چې د سیمې هیوادونو له جرمونو په تیر بیا نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د سازمان او شانګهای د همکاریو سازمان دریمې غونډې ته په خبرو کې وویل نړیواله سوله او امنیت له جدي ګواښ سره مخ ده او اصلي دلیل یې دا دی چې ترهګری ډلې د نشه یي موادو د پیسو له لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتیریش د مرکزی آسیا د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق کېدلو لارې وتړي.
Our two organizations are also committed to promoting peace in Afghanistan.
ملګری ملتونه او د شانګهای د همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې ملاتړ تجمن دي چې افغانان په سولې او آرامۍ کې ژوند وکړي. موږ کولای شو چې د نشئی موادو لکخ سره مبارزه وکړو، ځکه چې دا د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی د کوکنارو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي او افغانستان نارامه کوي.
د ملګرو ملتونو مشر د نشئی موادو لکاچاکو سره مبارزه د یو هیواد لوست خوتلی کار بولی او د شانګهای لغړو هیوادونو څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې څلوېښت تولید شوي تریاک د پاکستان او په سلو کې نونس یې بیا د مرکزی آسیا هیوادونو له لارو نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوه عباس فراسو وایي چې د سیمې هیوادونه د نشئی موادو له مبارزې سره سیاسي چلند کوي او نشئی موادو د قاچاقو لارې نه تړي.
اول باید ارادی جهانی برای مبارزه به ما
باید لمړی په نړیواله سیمه ایز او ملی کچه له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي، خو له بده مرغه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله همکاري کمزوري ده او په سیمه ایز کچه هم له نشئی موادو سره د مبارزې اراده نشته. د سیمې ډیری هیوادونه د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره سیاسي چلند کوي. د بیلګې په ډول له ایران څخه په کانټینرونو نشئی مواد بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو د ایران حکومت یې مخه نه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د سږنی میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې څه د پاسه 2000 لیټره پریکرسرونه او نور کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار جنې اخیستل کیږي له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال د افغانستان په سرحدي پوستو او یا ګمرک کې نیول شوي دي.
محمد ایاس تنکو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس د کیمیاوي نشي موادو په اړه د افغان دولت پر دریز باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې د نشي بوټو ځای نیولې دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید او قاچاق ورس په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کولای کوي.
د 2018 میلادي کال څخه بیا تر 2019 کال پورې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د هر کال په تیریدو سره په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کچه لوړه شوې ده. د نویو معتادینو ترڅنګ هغه معتادینو هم کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې چې مخکې د نشئی بوټو نشه کوله. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ویل په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او دولت هم د دې موادو قاچاق کوونکو ته قانوني شرایط سخت کړی دي.
د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق کوونکو تل ورته چپاړس کله ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په عدلی او قضایي مرکز کې ډیرې سبشوي پیکي د نشئی ګولیو په اړه دي. په تیر یوه میاشت کې مو د 9 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی موادو دوسیه هم درلوده.
د هغو تغیراتو له مخې چې په 1990 شمسي کال کې د افغانستان د جزا په کوډ کې راغلل، یوې داده چې د 50 ګرامو کیمیاوي نشئی موادو او ګولیو قاچاق سزا د 9 میاشتو بند او یا 10,000 افغانۍ نقدي جریمه ده او لوړه جزا یې 14 کاله ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په ښارونو کې د کیمیاوي نشئی موادو معتادین د هرې میاشتې په تیریدو سره ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کیمیاوي د نشئی موادو معتادین دا مواد په بازارونو کې رانیسي او ځینې بیا په ابتدایي ډول په خپلو کورونو کې جوړوي.
هغه معتادین چې کیمیاوي نشئی مواد کاروي هیڅکله درملنې ته زړه نه ښه کوي او د دې موادو ډیری کاروونکي ځوانان او شتمن خلک دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د دې موادو د خپرېدلو اساسي علت وقایوي پروګرامونو نشوالی بولي. ښاغلی ظفر وایي که وقایوي پروګرامونو ته پاملرنه ونه شي نو معتادین به څو برابره ډیر شي.
نشئی خو ډور مواد راوتلي دي، ورو ورو نور افغانستان ته راځي. کیمیاوي مواد هغه کچن مواد چې په آشپزخانه کې جوړېدلی شي، پاینده کې نور حالت مو خرابي که موږ د اوس نه دا وقایه ډیره ټینګه نه کړو. وزارت شاته مجبور ده چې دا قوانين ملکی قسم دا د سم عملی شي کېږي چې قاچاق ماچاق د مخه مولي ولې شنو بیا د دې ملک د دې واردو کېږي کنټرول شي. د وقایه په ساحه کې دا څه ډېر دقیق کار نه کوي او ډېر مهم هم ښکاري چې دا باید وشي.
هیروین، ټابلیټ کا، د زیګه پونم ګولې او میټا فیټامین یا شیشه هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې تر ډېره حد ځوانان استعمالوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وست انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د اغیز موضوع ترازو د انسان دفاعي سیستم د میکروبونو پر وړاندې مبارزه کوي. خود نشي موادو استعمال د سیستم کمزوري کوي او بیلابیلو ناروغیو ته لار هواروي. دا چې نشه د انسان د وجود مدافع سیستم غولي او څه ډول کمزوري کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د انسان د وجود مدافع سیستم څه ډول جوړښت لري.
د انسان وجود یو خاص دفاعي نظام، یو خاص دفاعي سیستم بهغه کې دی چې هر اجنبي جسم داخليږي او وجود دغه په مقابل کې دفاع کوي. که دا سیستم وجود ونه لري نو انسان لس ورځې ژوند هم نشي کولی. د انسان دفاعي سیستم یو میکانیزم دی نو چې ډېر پکې رول لري، سپین کرویات دي، CD4 بهغه کې حجرات دي، دا په مجموع کې یو سکرې جوړ کړی دی او سرکټ جوړ کړی دی دفاعي سیستم په نامه باندې چې دا پر دوامدار صحیح ساتنه د وجود نه خاص دفاع کوي. ډېر شیان دي چې دغه دفاعي سیستم چې وجود ته مفید واقع کیږي، د دې ویزه ورکړي چې داخله شي وجود ته او هغه وجود ګټه اخلي، او ډېر هغه شیان دي چې هغه نشي کولای چې داخل شي. کچېرې داخل شي وجود د شدید عکس العمل سره مواجه کیږي.
نشه د انسان د وجود پر دفاعي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېز لري؟
د انسان دفاعي سیستم یو انرژي او طاقت ته ضرورت لري چې دغه سیستم فعال او وکولی شي چې اختصاصي وختو کې وجود نه دفاع وکړي. کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګي او د چې د مکمل انرژي نه اخلي. مجبور کې مخدره مواد دا سلور پینسن فونه چې دی دا کله چې انسان دا اخلي همداسې په تدریج سره دفاعي سیستم هم ضعیفوي، بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بل اخره وجود نشي کولای مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي.
نشه ولې دغه سیستم کمزوري کوي؟
په مجموع کې نشئی مواد کله چې داخل دی او زیات کیږي، یو مخدره توکي روغ دي کسان کوم پیسې چې پیدا کوي هغه ټول په نشه لګي، مثلا کافی انرژي ورته نه رسیږي. بل دلیل دا چې داخل دی وجود د میتابولیزم یا تجزیه د مواد زیاتیږي. هر څه چې وجود داخليږي چون هغه د جذب لپاره ماده شي او هغه په وړوکو واحداتو باندې تجزیه کیږي. مخدره مواد میتابولیزم دا ده کله چې په معده کې د هضم شو دا مواد باید په وړوکو مالیکولونو باندې تجزیه شي. مثلا یو مړی ډوډۍ اخری په دې کې مثلا زر یا 2000 زنجیر د ګلوکوز ده. د ګلوکوز زنجیرونه باید د قطع شي. کچیر دغه زنجیر د ګلوکوز قطع نشي او په وړو وړو مالیکولو تجزیه نشي د نجذبیږي. په مخدره مواد چې استفاده کوي دغه پروسه نورمال صحیح نه وزي، دغه مواد په وړو واحداتو نه تجزیه کیږي، همداسې بدون د جذب مواد غیرتي نه وزي.
کومه نشه د انسان دفاعي سیستم ډیر کمزوری کوي؟
کچری دا تقسیم بندی کو په حوال کې میټ امفیټامین یا کوسینوم شیشه دا ډیر مضر مواد ده، د انسان دفاعي سیستم ضعیفوي. په دوهم خط کې هغه خلک چې مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي، چون پچکاري د لارې نه کله چې مواد اخلي مکمل که یو ګرام واخلي یو ګرام وینه کې خپل مستقیم داخليږي، سیستم دفاعي ضعیفوي. کوم متدین چې د مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي او شریکی دا سرنجونه دا په ایټس اخته کیږي. کله چې په ایټس اخته شو ایټس خپل نه وژني. CD4 یا CD4 په نامه باندې یو حجره ده په داخل چې هغه د دفاع مسؤلیت لري. کله چې دغه 500 شي وجود نشي کولای چې دفاع وکړي. بل خلک چې هیروین دودایی ته چون سږی ته ځي، سږی کې د وینې ته جذبیږي، نور د سږو تکلیف پیدا کوي، صحیح اکسیجن نشي تبادله کېدلی، هغه مختلف مشکلاتو سره مواجه کیږي.
او د هم دزر دوی دفاعي قوه ضعیفي.
دغه ناوړه اثرات لنشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟
هر څومره چې ډیر وخت مواد استفاده وکړي همداسې په تدریج سره د دفاعي قوه ضعیفیږي، او که چیرې زر قطع کړي زر بغه کړي. او بل هغه خلک چې درون نشئی مواد اخلي، مثلا شیشه اخلي یا بل اخلي، هر څومره چې د مخدره موادو سره ژوند وکړي، هر څومره ډیر چې د مخدره مواد وڅکي، په هماغه اندازه د دفاعي قوه ضعیفیږي. کیدای شي یو وخت راشي چې د یو طرفه جاده غوندې شي او نور بیرته خپل اولی حالت ته شي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر دفاعي سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
په اول قدم کې هغه خلک چې ډیر موسنی، مثلا د 50 کلونو نه جګي او د مخدره مواد هم استفاده وکړي، د دفاعي قوه ډیر ضعیفیږي. هغه نه وروسته بیا ماشومان دي، نو ماشومان کې دفاعي سیستم چې ده د انکشاف په حالت کې ده، د نشو نما پروسې نه د غورځي. او بل په حامله ښځو کې ډېر رول لري، ولې چې د مور په ګېډه کې کوم ماشوم هغه باندې بد تاثیر کوي او یو معیوب دفاعي سیستم سره دا تولیدیږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.6 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی د کابل د شکردرې ورسوالي قدرت الله د اتو کالو راهیسی د هیروئینو نشه کوي. د یوای چتن شه مخکې د ټوکرانه او بادامو تجارت کاوه او پلار په لکونو پیسې ورکولې، خو اوس د وی افغاني اعتبار هم نه ور باندې کوي. دا چې قدرت الله ولی او څنګه پنه شو اختاسو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړي ده.
په پاکستان کې مونږ مسافری کوله، د زین لاړم نو بادام هم خرڅول. پلار می خې پیسې را تراکړې وې، زوی او دا پیسې او دا ته ما یو انډیوال د تر زوی می او دا می ځان سره ک پلار می راتویل واواله ک دا سړی و پودری د چرسی ده د سره وې دانډیوالی فرې ده. ما ورتهله ما پلار دا ما سره ډیره خوګه مینه کوي او پرې د مال سي زه د سره سکه لاړ سم. نو بیا سیال تمنګه ډیره ونیول مال دې تر بچې مال دا دوه درې سلور شپې مال ما ته به خې خوب ناراضي ترګټونه پودر او سرګټ جوړ کړی ول. نو دغه سرګټ وبانه زه عادت کړم د رختونو کار به میکاو ته پلار به راته 2.5 لک روپیه افغانۍ راکړي. پام دې کابل کې به میرا خاخ استیرات تب پستلم، لاټ مال به می اخیسته څه کله زنې شي سومه دا سم مزدوري هر څه به می سکول دا به می په دې نشو باندې برباد کړي وي. تدی انترا دمه سه پلارم راتی ادبار را باندې خام سود مورم ادبار را باندې خام سود ولاد ازویم پولری سوای دا زما په وجود باندې په دې ان تاثیر کړي وکنه سر ډیر درد را چولیو د سه رواني تکلیف کې د غمنګ غوند پولریان د غ پولډر را چی سرو را سیست معمولی یو سکنم پولډر خلاص کی روان سی خپل کور پری دی بچی پری دی روره روانی روره د خپل پودر په سر روره ما غا ساکی ته ورزی پودر ته ناخلی سکل نه بم زب کور نه بس یو اتما شپه به می بیرون کوله پودر په سر سکور ته به می را نه ما خزه به می په سرو وخ کو جړی دل. نو ما ته به دی سیاسره ویلی و ته خدای ته وګوره، پلار ته دی وګوره، رونو ته دی وګوره، رونو دی درګرده تیګه راوړی کورونه جوړی او ته دا ذهن نه لري چې ته یو کور جوړ کې یو پامل جوړ کې دماغ له تانه خبرې غواړي او تر دیوال ته شاتاو کې او کلب کوي دی کله به مم سه مور به مو تاک ته راغدله. نو مور به مې دسه دیایل ته وکتل ما ته ویل نه مرده تر دې بچانو ته دی وګوره بچی دی په تاک کې جیګی نه او ته بیا ما مغه پودری د شپې 2 بجې د کور ته راسي تر دې ګل سیاسري ته وګوره دې سیاسري نه شرم وکه. نو مور مې سه خدای ستره ته بجړا سولې پوي سولې زمور ته بجړا سومه.
نو زه دا مور مې ولیده ډېر مې زړه خفه سو، مال دا وګوره دام دی خدای یو کار ده، نو خدای ستره زه به مې غلی بس ناست وم، ادې ته به مې ویلې مالې ادې بس هر کار کوم بد کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی، د جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول مشران یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، څه ډول پرېکړې به وکړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بس دا دے در اغلبا
خوری خدای دی خیر کی ستی ورطا ویل
بس خوری پشتنا مکوا خدای دی زما دا حال وسط.
سلام علیکم خوری.
و علیکم السلام.
خوری خدای دی خیر کی سو مشکل لاری
خان صاحب دلو جوان می تباس
سنگا تباشو
میره پوٹری دی اولی خپل طول جای داد خس کر بیز ما دلو سر سر خس کر
رختیا هم چه دیره بدا پیخه ده
خان صاحب تو خونه کلمه شده نه با در صحبه خلگلونی پا جوندونی پا اون که سوزن کیجه تو خون دیوی لور پلانی
خوره مجاره زه خامخ یو چاره کوم بس هم داوزم او یو لاره بورتا پیدا کم ده خیر
سنگ چاره کمی
بیا با خبرشی چه زه سنگ چاره کوم. ورونو تاسو غوښی چې جرګه پیل کوله خیره؟
ورونو تاسو چوب شئ چې یاسین خان څه وایي؟
زه زموږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب خیر
وي. یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبرې چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو، پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسې وست دغه سنه ده؟
بالکل
همدغه خبره.
بس بس پوښوم چې زمونږ استادو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نسوک بند او کوکنار کری او نه به نشي مواد خرڅي. ستاسو هغه پریکړه یاد ده؟
او خان صاحب یاد نه ده، ولې مو نه ده؟
خو نن پر یو بل مشکل باس کو.
په کوم مشکل باس کو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازاب اخته، خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشو یخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي، دا غو علاج به هم کو، خو باید د معتادینو له لاسه خزی او ماشومان تباه نشي.
زم دغه خبره کوم، مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپل خزی طلاق کړي او یا په نشو یخته کړي دي. وهل او ټکول خو لا پرېدا.
خان صاحب د موتاد خزو په گیډه کې ما شوم موتاد وی دا ما شوم څه ګناه لري چې مور موتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیام ډیر لوی ظلم ده ما شوم څه ګناه لري
ګوره که مجرد نارینه موتاد شي پر ټول کور دوم راغیز نه کوي خو موتاد مور سره اولادونه او ټول کور تبا کیږي ځکه چې کور په خزو ودان دی
و دا خو بیخی سمه خبره بیخی دقیقه خبره ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو ایا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان مننه چې ازادي رادیو واورئ.